آبادی لپاره د اکسیجن لپاره یو ښه موثر تمام سی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو ځنګړی پروگرام د زهرو کاروان خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړی چارواکی وایي چې متحد ایالات به له طالبانو سره د هغوی د کړو ژمنو په خاطر حساب کتاب وکړي. د امریکا د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو د څانګې مسؤول جان کربی له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کې ولیکل د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا پر طالب مشرانو بندیزونو او پر هغوی د ویزې محدودیتونو نتیجه نه ده ورکړې. ښاغلی کربی ویل واشنگتن د طالبانو حکومت د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی او په نږدې راتلونکي کې داسې یو پلان هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان دولت سره د افغانستان د اوبخې د افغان کډوالو پر اوسنی وضعیت خبرې کوي. د دې وزارت ویان نیت پرایس بیګا په واشنگتن ډی سي کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناسم چلند کېږي وویل چې واشنگتن له پاکستاني لوري سره په دې اړه د خبرو په حال کې دی. ښاغلی پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو پر بنسټ چلند وکړي. پاکستان له بېلابېلو لارو د افغانانو د تګ وبخې پاکستان ته له بېلابېلو لارو د افغانانو د تګ بهیر پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته چټک شوی. اکثر افغانان په لویدیځو هیوادونو کې د خپلو کیسونو د قانوني مراحلو د پرمخ بیولو لپاره د لنډې مودې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه چې په افغانستان کې دننه د نورو هیوادونو سفارتونه او قونسلګرۍ فعالې نه دي. راپورونه وایي چې د پاکستان په زندانونو کې د 800 په شاوخوا کې افغانان لا هم بندیان دي. په هرات کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپږ غړي وژلې دي. په هرات کې د طالبانو امنیه قومندانې وایي چې بېګا د دوی ځواکونو پر رباط کابلي حاسیمه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په ترڅ کې د یوې مېرمنې په ګډون شپږ کسان ووژل شول او د طالبانو یو تن ټپي شو. امنیه قومندانې په یو بیان کې ویلي چې د دې عملیاتو پر مهال درې کلشنکوفونه، 15 تومانچې، یو دوربین او 15 موبایل ټلیفونونه ترلاسه شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او نورو ولایتونو کې هم د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو کړۍ پراخه کړې ده. د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی وایي د اروپا لپاره دا سره کرښه ده چې که چین روسیې ته وسلې ورکړي، او خبرداری ورکړ چې په ځواب کې به یې اروپایي ټولنه پر چین بندیزونه ولګوي. له دې یوه ورځ مخکې د جرمني صدراعظم اولاف شولتس پیکینګ ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین د جګړې لپاره د مسکو ته وسلې نه ورکوي. شولتس د جرمني پارلمان ته د خبرو پر مهال وویل چین باید تیری کوونکې روسیې ته وسلې ورنکړي. چین ویلي دي چې روسیې ته د وسلو د ورکولو نیت نه لري. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر نن د دوهمې ورځې لپاره په ایران کې دی. څو چارواکي وهڅوي چې د موندل شویو یورانیمو په اړه په څېړنو کې همکاري وکړي. د ایران ارنا خبري اژانس خبر ورکړی چې رافایل ګروسی د ایران د اټومي انرژي د سازمان له مشر محمد اسلامي سره نن یو ځل بیا خبرې وکړي. ګروسی داسې مهال ایران ته تللی چې رویټرز خبری اژانس د ایران فوردو اټومي مرکز ته نږدې د درې اتیا اشاریه او فیصد غنی شوی یورانیمو د موندلو خبر ورکړی.
د زهرو کاروان
دا زهرو رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: هند د افغانستان نشه یي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
دغه اندېښنې بې ځایه، ځکه دې چې موږ د نشه یي توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړي دي. هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې عمل باندې لاس پورې کړي.
خو یو بل راپور کې به واوري چې باید په ټولنه کې د ښه ژوند کولو لپاره له معتادینو سره د چلند په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
زیاک مجلس زیاکف خوبی دی
که په مجلس کې وکه خبر هم وکړي خلک مخامخ درته ونه وای په غیاب کې وای چې چندان سړی نه دی پوډری دی.
د ډاکټر نجیب الله پختون په نوم له داسې یو چا سره مرکه لرو چې له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم د معتادینو درملنه کوي.
والله څه وایم، خپل د ځان سره دا تصمیم نیولې دي چې یار که تر دې یو معاینه خانه ولري یو پنځه شپږ مریضان د ورځې وګوري شر حته به یې، ولې نه د ورځې نارامي د شپې نارامي.
د همیشه ګل په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې د خپلو دریو لوڼو په ودونو کې ګډون ونه سوای کولای.
خپلې درې لوڼګانې مې واده کړلې، ما ښځې مې واده کړلې، هغه یې داسې واده کړلې چې زه به ورورجانه پراری شولم، زه به پیدا کولی نه شولم، هغې به ډاره ورکولې چې لور مې پریخ ته رسېدلې ده.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
نه پوهېږم چې کله به راشي، نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی.
ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟
نه پوهېږم لورې، څه څه شی به وخورو؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. هند په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید دوام د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره یو جدي ستونزه بولي. هندي مقاماتو رسنیو ته ویلي چې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی او نوې ډلۍ غواړي چې د دې سازمان غړي هیوادونه دي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره په همغږۍ مبارزه وکړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید ډیروالی نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان په عملي کولو سره د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق کم شوي دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دا مهال هند په دوره‌یي ډول د شانګهای سازمان یا ECO مشري کوي او په پام کې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې د دې سازمان مشران په نوي ډلي کې غونډه وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې به د روسیې، چین، هند، منځنۍ آسیا هیوادونه، ایران او پاکستان هیوادونه استازي ګډون وکړي. هندي مقاماتو د هند ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د نشه موادو تولید او له افغانستان څخه د نشه موادو د قاچاقو ډیروالی د دې غونډې اصلي موضوع ده، ځکه په وروستیو میاشتو کې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشه موادو قاچاق ډیر سوی دی. د هند یو امنیتي مقام دې ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستان څخه ډیره برخه قاچاق شوي نشه مواد د پاکستان له خاورې څخه د وړو کښتیو او بې پیلوټه الوتکو په وسیله د هند پولو او سمندري بندرونو ته قاچاق کیږي. د هند امنیتي ادارو په وینا په ځینو مواردو کې هند د نشه موادو د قاچاقو له لارې لاسته راغلي پیسې په کشمیر کې تراګرو ډلو ته ورکول سوي دي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشه موادو تولید او قاچاقو دوام نه مني. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د کوکنارو د کښت په ګډون د هر ډول نشه موادو د تولید او قاچاقو مخه نیولې ده.
دغه اندېښنې بې ځایه ځکه دي چې موږ د نشه یي توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړي دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې عمل باندې لاس پورې کړي. موږ عملي لګیا یو په دې برخه کې، نو د دې په قاچاق کې به زیاتوالی ولي راځي؟ موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو.
سږ کال د جدې په میاشت کې د نشه یي موادو د قاچاقو د شبکې څو غړي ونیول شول چې دوه تنه افغانان وه. د هند د نشه موادو د کنټرول د ادارې د معلوماتو پر بنسټ دې شبکې لومړی له افغانستان څخه نشه مواد پاکستان او بیا یې له هغه ځایه د تجارتي لاریو او کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول. دې شبکې تازه د دوو افغانانو په همکارۍ د هند په ډیلي، پنجاب او اتر پردېش ایالتونو کې د هیروین او شیشې جوړولو درې کارخانې هم جوړې کړې وې. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو میاشتو کې په لویو لارو کې لسګونه کیلوګرامه شیشه او هیروین نیولي او یوازې په دوو وروستیو میاشتو کې په فرا او غور ولایتونو کې تر سل ټنه ډیر د ومان بوټي له منځه وړي دي. ومان هغه بوټي دي چې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو اورېدل چې هند د افغانستان نشه یي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته په ټولنه کې د پخوا په شان ځای پیدا کړي، باید په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. دوی وایي چې تر درملنې وروسته له معتادینو سره بد چلند کول هغوی له ټولنې څخه ګوښي کوي او دا کار د دې سبب کیږي چې هغوی په ژور خپګان اخته شي او دا هم کیدای شي چې بیرته نشو ته مخه کړي. زموږ همکار په دې اړه د یوه داسې معتاد ژوند ته کتنه کړې چې څلور ځله یې نشه پرې ایښې ده، خو دا چې په ټولنه کې خلکو بد چلند ورسره کړی، په ژور خپګان اخته او بیرته یې نشو ته مخه کړې ده.
خلیل څلور ځلې د معتادینو د درملنې په مرکز کې د نشه پرېښودلو لپاره بستر شوی دی. د تر دې مخکې درې ځله نشه پرېښې وه، خو د ده په وینا د کورنۍ غړو لخوا باور نه ورباندې کېدل او په ټولنه کې د خلکو ناسم چلند د دې لامل شو چې معتاد انډیوالانو ته پناه وروړي او بیرته معتاد شي.
که په مجلس کې یو ښه خبره هم وکړي، خلک مخامخ درته ونه وایي، په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی، پوډری دی. د پوډری په خبره څوک باور هم نه کوي. قوم هم ځان درڅخه لرې کوي، کورنۍ هم ځان درڅخه لرې کوي. ژوند یې پوچ او بې معنا دی.
خلیل زیاتوي چې درې ځلې نشه پرېښوده، خو هر ځلې به چې ته درملنې وروسته کور ته تله، بایللی اعتبار به بېرته ترلاسه نه کړ او په ټولنه کې هم خلکو د پخوا په سترګه ورته کتل. له همدې امله یې بېرته معتادو انډیوالانو ته ورغی. د معتادینو د درملنې د نړیوالو معیارونو له مخې تر درملنې وروسته بېرته معتاد کېدل عادي خبره ده، خو په افغانستان کې تر خپلې اندازې ډېر معتادین بېرته په نشو اخته کېږي، ځکه د کارپوهان په باور خلک تر درملنې وروسته له معتادو سره په ښه چلند نه پوهېږي او د مجرم په سترګه ورته ګوري. د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه مرسل یزدان پرست وایي چې اعتیاد څو اړخیزه ناروغي ده. باید له ټولنې سره د معتادو د یوځای کېدو لپاره د درملنې تر څنګ له هغه سره د چلند په اړه خلکو ته هم پوهاوی ورکړل شي.
یو لوی زیان چې معتاد ته رسوي هغه د معتاد ټولنیز حیثیت دی. په لومړي ګام کې چې معتاد ته زیان رسوي هغه سټیګما ده. خلک نه غواړي چې هغه ومني او د ځان په شانې وګڼي. په تعلیمي ځایونو او دغه ډول د خوښۍ په هغو محفلونو کې چې دوستان یې جوړوي معتاد ته ارزښت نه ورکول کېږي. په مجموع کې د دې ډول چلند له امله معتاد په ټولنه کې منزوي او ګوښه کېږي. صورت میگیره.
متخصص ډاکټران وایي چې د معتاد درملنې په ټولنه کې بیرته د عادي ژوند کولو لپاره د معتادو د درملنې په مرکز کې د 45 ورځو لپاره بسترې کېدل کفایت نه کوي. معتاد تر یو کال ډیر وخت لپاره د کورنۍ او خپلوانو څارنې او پالنې ته اړتیا لري چې بیرته له ټولنې سره یوځای شي او عادي ژوند پیل کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو بجو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د معتادینو په برخه کې کار کول سړی بې حوصلې کوي او ښایي ګڼې نورې رواني ستونزې هم ورته پیدا کړي. خو دا چې له دې ستونزو سره سره بیا هم ولې ځینې کسان په دې برخه کې کار کولو ته غاړه ږدي، په دې اړه مو د دې برخې له یو ډاکټر نجیب الله پښتون سره مرکه کړې او ډاکټر پښتون په پیل کې په دې برخه کې د کار کولو پر انګیزه غږیږي.
ما خپله دواخانه درلوده څو کاله مخکې، یو همسنفي مې وو د مکتب د دورې. یوه ورځ رالی چې ته پیسې راکړه، بله ورځ بیا رالی چې ته پیسې راکړه. بارې مې ورته وویل چې هلکه څه مشکل دی، دا ښه کاروبار و، ښه ژوند و، ښه کیسه وه، څنګه ته اوس پیسې زما څخه غواړې؟ نو ده بیا راته وویل چې ما چرس شروع کړي دي. بیا چې مو معایناتونه وکړل چرس یې هم نه کوله، بیخي تر ششې تر اندازې پورې رسېدلی وو. نو په هغه باندې مې لومړۍ درملنه شروع کړله، نتیجه ورکړله، هغه هلک جوړ سو. نو ما فکر وکړ چې شاید نور هم دغسې کسان ډېر یي چې په دې کار باندې اخته یي، اوس غواړي چې ځان خلاص کړي. د دغه سړي مې زړه ښه کوي. نو میده چې اول مو په هلمند کې فعالیت را شروع کړي، بیا کندهار سو، بیا تر کابل پورې راورسېدلو.
تقریبا د څومره کسانو درملنه به تاسو خپله کړې وي؟
یاره تقریبا تر 1400 داسې پورې رسېږي چې موږ درملنه بشپړ کړې ده.
د احتیاط برخه او د نورو ناروغیو برخه دا په خپلو منځونو کې څه توپیر سره لري؟ په دې برخه کې چه شی دي چې په نورو برخو کې نسته یا کوم مشکلات دي چې په نورو برخو کې نسته؟
تداوی پروسه ډیره پیچلې ده، ډیره سخته ده. اوس نور مریضې دي، څوک تا ته راځي دوا ورکوي، هغه خپل په لاره ځي، بیا څو ورځې بعد راځي، بیا ته غواړي ریکوري کوم مشکل نه او پات سود دې مریضان سره مشتل رښتات کار دی او تر نور مریضانو تاسو به تر مل میج شته د اعصاب د خواب سور دینو اعصاب مشکلات زیات نو چې دې تکنا ترکه پروانی لحاظ دې په اعصاب باندې کار کوي دا غو څه ستونزې او مشکلات لري د څه وخت راځي د زړه مشکلات پیدا کی اکسیجن کمی دا غو مشکلات په دې مرحله کې منست راځي چې د نور مریضې سره پرکسته او دا درملنه تداوی یو څه پیچلې کی
دا څه خپل شخصا لږه شي غټ مشکل سره په دې برخه کې مخسیوي اس کی سره تکولای شي
څو ځلې مخسیوي دا یو مریض دی تقریبا څلويش کال پنځوس کال پورې لاموش مریضان تداوی کړي دي حتی شپېته کال نشه کړی ده نو چې یو دم ته په دې باندې نشه بند کې صفر کوي بیا تداوی په شروع کوو ډېر وختونه داسې ورسره لاس ګریوان سوي یو شپه تر سهار مو خوب نه دی کړی دوې شپې مو خوب نه دی کړی
ما له ځینو کسانو سره چې خبرې کړي دي ځینې ډاکټران د نشو خواته مخ کړي دی ځینې ارواپوهانو د نشو خواته مخ کړي دی ځینې هغه کسان چې د انستیزي یا د خلکو ته د نشې ورکولو د عملیاتو په څانګه کې کار کوي هغوی د نشو خواته مخه کړې ده ستاسې د تر اوسه پورې د روغ پاتې کېدلو یا د نشې موادو خواته د زړه نښه کولو راز په څه کې ده
ولا دا خو موږ کله جو ډېر ځان او وجدان ته صادق اوسو نو چې یو څوک د یو چا درملنه کوي نو هیڅ وخت دی باید یې شي ته زړه ښه نه کړي او لږ ډېر درک د ځان سره ولري چې یاره دا خو نو د دا معتادینو ژوند ویني دا کیسې ویني دا خاطرې ویني طبعا هیڅوک چې لږ ډېر عقل ولري نو فکر نه کوم چې دې کار ته زړه ښه کړي
تاسو مخکې ول چې د معتادینو درملنې پروسه ډیره اوږده ده ډیره پیچلې ده ډیره سخته ده بیا هم تاسو لګیا یاست په دې برخه کې کار کوي هغه څه شي ده چې تاسو دې ته لیواله کوي یا تاسو دې ته اړ کوي چې بل اخره د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کول او ته دوام ورکړي
ولا څو وره مخبل د ځان سره د تصمیم نیولې دي چې یار کتر دی ماینه خانه ولري او 15 مریضان د ورځې وګوري شره هته وې ولې نه د ورځې نارامي د شپې نارامي ځکه چې د دس خلک دی چې څلور ساعته باید ته په حاله وسی نو څو وره مخبل د تصمیم نیولې دي چې یار ته دا کار پریږد نور بیا چې وګورم چې زه دا کار پریږدم بلې پریږد اخر دا خلک څه وکي خدا مور لري پلار لري بچان لري ژوند لري نو دا مې څوک غواړي چې بیرته دا راوګرځي سم لار ته تشویقي ژوند وروشي چې یار دا لار ته باندې روانه دا غلطه ده راسه ښه ژوند تجربه کړه
ډاکټر صاحب دغه لدغه چې مریضانو سره مخ کېدل خو تبان یو ډول رواني ټکان سړی ته ورکوي سړی لږ زوروي رواني فشار په سړی باندې راولي ستا په ذهن کې کوم تغیرات احساسوي چې په خوا چې د مریضانو د معتادینو علاج نه کاوه یو رقم یې وشي علاج کوي په تاسو کې څه تغیر راغلی
تغیرات راځي په ځان پوهېږم چې حوصله چې په خوا مو درلوده اوس ډېرې خبرې کو هر موتا ته قنات ورکول سخته ده بیا د ورځې شل مریضانو سره خبرې کوي بیا شلو ته قنات ورکوي بیا فامیل ته قنات ورکوي نو واقعا سخته ده طبعا راولي بعضي مشکلات پیدا کوي
بل خبره دا ده چې معتادینو ته خلک یو څه تعانه ورکوي پیغور ورکوي او د معتادینو په برخه کې کارکونکي هم کله کله له تعانې یا پیغور سره مخ کیږي تاسو ته کله چا پیغور درکړی شي
ولا اکثره وخت ملګری وایي بس خو بیخي وایي چې موږ نسو درتللی بیخي شرمېږو چې موږ ته څوک وایي یا مو څوک ویني چې موږ د معتادینو شبخانې ته ځو یا مخ ته ولاړ یو خو زه داسې نه وایم زه افتخار کوم چې زه یو تن د معتادینو ډاکټر یم
د احتیاط په برخه کې د کار کولو ښه خاطره دی راته وایه د شي جالبه خاطره په سخت حالت کې راوړی وي درته علاج یې کړی وي بیا وروسته دی بیا په ښه حالت کې لیدلی وي او ژوند یې برابر شوی وي د شي کیسه لر
یو تن مریض و نو د کابل ولایت یې راوستلی و کندهار تلته موږ علاج وکړي بیا چې کله دی جوړ شو بیا دی رالی کابل ته د بیا موږ ته شپخانه ونیول ټول مصارف یې ورکړل د کور کرایې ورکړل نو کله چې ما د عزت ولیدې چې مشتراک کی کم خدمت چې د کړې وو نو اکیان ډیر خوشاله سولم او خپل په کار می نورم زړه کې نست چې یار نور به مختزو
آیا په هدا لاس آیا په هدا لاس چې د معتادینو ظاهري نشو شانې څه دي په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو
د خپل په سیره کې چې ده په مخ کې دودش مرزونه تثبیتېږي دغه په خوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومېږي. دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بېږي چې د معتاد دی په خبرو کې یو ګډوالی یعنی خبرې متقطع خبرې کسته او یو دفعه چې خبرو ته شروع وکړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چا سړی ته نه ګوري مسکې ته ګوري. مثلا د غاښو نظافت بیخي خراب وي، هر رقم مخدره مواد غاښو باندې کښېني د مینا د غاښ ته یو قسم تعامل کوي دغه مینا د غاښ سره. سترګې وګوري، دا سترګې دا دننه ځي او د اطراف د سترګې داسې تورېږي. بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي. دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي. بل هغه د سترګو د وینې رګونه چې دي هغه توسل کوي، سترګې سوریږي خصوصا په چرس کې په تریاک کې نوکانې همیشه ترسېدلی وي پاکولی نه شي. چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل حتمن په کې لیرې وځي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ همیشه ګل په ایران کې په تریاکو معتاد شو. دی وایي چې په لومړیو کې نشې خوند راکاوه، خو وروسته یې له کوره داسې لرې کړم چې آن د دریو لوڼو په ودونو کې مې هم ګډون ونه کړ. دا چې همیشه ګل ولې او څنګه معتاد شو او لومړۍ نشه یې له څه ډول موادو څخه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واوري.
ایران تلاړلو د ایران خاوره کې م سرپرست مې وزلو د پوزان بانې لبنیات ماسبندۍ کې م کار که وای دا اوبو ته د روماتیزم مرض نه پیدا کوي د طریق خویتاس استفاده کوي مونږ یمی کوو بس اما م چې استعمال کړلو بیا م پوهېدلو نه پوزان بانې ښه کار به مونږ ته کړ. بس په دغه ناولي عمل باندې اخته شو. اتویس کاله کېږي چې زه دا عمل کوم. من که داسې پیدله استعداد داسې ناولی عمل ده یا هله چې تو به دغه باندې نه ورتللو ډېره زندګي مې کې لاړله. بس ټول مې د پلار له ملکه ونې مې خرڅې کړلې، چنار مې خرڅ کړلې، حاصلات مې خرڅاوه چې هماغه و پرنیشو اخته و سرګرمه و وروره جانه زیاتېرې نورم پکر نه و کور ته هر څه یې رانه ویر کړي و. والله داسې بدې خاطرې مې لیدلې دي ځینې چې وړو وړکو منډې راپسېوالې او مونږ به یې راسملولو په اوبو به یې منډلو په دې قبیله منه نباسه په دې جای کې ماچوه په دې ځای کې ماچوه. بس 50 لکسې د نرس پچ راباندې وړې وړې کړلې. دغه حالات م تېر کړي هېڅ په د خپل عمر پوه نه شولو. او خپلې درې لورګانې مې واده کړلې، نه ښځې مې واده کړلې. هغه یې داسې واده کړلې چې زه به وروره جانه پراري شولمه، زه به پیدا کولی نه شولمه. هغې به له ډاره ورکولې چې لور مې بریخ ته رسېدلې ده چې اثره به په خپل ځانم ډارېدله چې اشرم د پابرو په عزت خوندي شي. مالې ښځې نورې د کاله مېرمن ته یې پلار یم ته یې مور یم ته یې که یې ورکیې که یې وزن یې که هر څه کې نور اختیار دی تا د مال طرف زما په وجود یې دا تاثیر کړی ده چې یو خو یې له غاښو خلاص کړلو، یو یې سپینګیری کړلمه، نور یې هم ضعیفه کړی یم چې ما بیاتیګانې مې تېرې کولې غلا مې نه کړله، زحمت مې ایسته، سوال مې هم نه کاوه، حرام مې هم نه خوړله، فقط چړی و دشان مې تېرې کولې. بیا دغه چرخې رانه دا متادانه پټ کړه ویده سوه اومه رانه وڑه اومه داشت سپورت سلومه چه مجبو که امنو پیسی امنو بیده چه امنو چرخه امنو رانه وڑه اومه یو ها ورز دو ها ورز امن رو جان آلتای وطل و امه قصر امه دامه خجارو که اوله او داشت بیا امه قصه او تاو کلو وای کاکا تا خود چرخ دو مال خود چرخ می داشت ویده سوه اومه مریض اومه آقای رانه بیول وای اوز بلغواری سی وای خلونه تطوی ورکه این ماله نه زر پیراک کمک را سرو کد زر دقیق موچیگره سامان آخر موچیگره کمه. بس آقا زر رو پیرا کلی بیا لالالم دی موچیگره سامان میوخسه یه وار میاسمی پدی کارو کن بلواری تیره شپی ویده اومه پولیس وقتی بنده زیتی در دست سامان رو در طور را نهستره.
دا زادی را ریو درنو آوریدون کو دا دی دا زهر و کاروان خبرونی ورستی برخی ترا ورسیدو او پدی برخی که بیا هم دا پخواه پشنستاش لپاره او پزل پوری درامه لرو دا درامه کیسه دا چی دا چه نن دریم او رز دا چه سلام کورتا ندهی راغلی. د هغه مېرمن او کوچنۍ لور یې ډېرې اندېښمنې دي. په دې وخت کې له یوې نږدې کوټې څخه یو ناشنا آواز اورېدل کېږي. دا چې سلام ولې کور ته نه دی راغلی، دا آواز د چا دی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا کله راشي؟ نن څومره ورځ چې کورته نه دی راغلی. نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی. ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟ نه پوهېږم لورې، څه څه شی به یې وخورو؟ په کور کې نه یوه افغانۍ لرو او نه د خوراک لپاره یوه ګوله ډوډۍ. نو موږ به ماښام څه شی خورو؟ چې په کور کې څه نه وي نو څه شی به وخورو؟ مورې زه ډېره وږې یم. دا د پلار آواز نه دی؟
زه چیرې یم؟ دا کوم ځای دی؟
دا خو د بابا آواز دی. دا آواز چیرې دی؟
دا دی دلته یم.
دا آواز خو د بوسو له کوټې څخه راځي. څه شی د بوسو له کوټې څخه؟ هو د بوسو له کوټې څخه آواز راځي. خدایا فضل وکړي، درځه چې ورشو. لورې ته څراغ ونیسه چې زه دلته وګورم. راکه. اوهو مور، دا خو بابا دی. وا سړیه، ته دا درې ورځې چیرې وې او دلته څه کوې؟
دا کوم ځای دی؟ زه چیرې یم؟
دا زموږ کور دی. دا د بوسو کوټه ده.
څه شی د بوسو کوټه؟ زموږ کور؟
هو بابا، دا زموږ کور دی.
زه دلته چا راوستلم؟
مونږ هم نه پوهېږو. ته خو درې ورځې کېږي چې له کوره ورک وې. بابا، مونږ ډېره اندېښنه درلوده. موږ وایې په تا د خدای نه کوې، څه شوی نه وي. وا سړیه، په تا څه شوي دي؟ ته دا درې ورځې چیرې وې؟
څه شی درې ورځې؟ زه درې ورځې په کور کې نه وم.
خدایه فضل وکړي، په خاوند مې څه شوي دي؟
یارانو، نن خو مو ټوله ورځ په چرسو تېره کړه. زه درې ورځې کېږي چې کور ته نه یم تللی. زه نور کور ته ځم. د خدای په امان یارانو. په مخه دې ښه باداره. بس اوس پوښتم چې زه چیرې وم او دلته څنګه راغلم.
په څه شي پوه شوې؟
بیا به درته ووایم چې په څه شي پوه شوم. زه اوس ځم.
وا سړیه، بیا چیرې ځې؟ بابا چیرته ځې؟
بس بیا به ټول پوه شئ چې چیرې ځم او څه کوم. چرسان چاغه چوغه کې ډنګر ما یا چې پر موږ لګیږي ودی خوایږي.
اجم الله دای سلام جان، بیرته راغی.
سالاره تام عجیب خبرې کوي. والے بن راضی څوک چې یو ځل دا د زمری نوک ووایي بیا برازی، بیا برازی، خاما خاما رازی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
رازا سلام جانا، چیلم مو هم دا وستا زسر کرد.
بس تا نصیب پکشوی ور. رازا رازا پر دیده، رازا تو روره.
بس تاسی تا دی مبارک وی، زنور چرس نسکم.
نو چه نسکوی بیا والی راغلی؟
ده دیل پار راغلم چه تاسی خبر کم چه زنور چرس نسکم.
نو خبرولو تا چه ضرورت دی؟ خونی چکوا؟
ده دیل پار راغلم چه ستاسی سرم خدای پامانی وکم.
والی چه رزی چه خدای پامانی را سرکوی؟
نا چه ری نزم، اصل خبر دادا چه بیا ستاسی سر نوینم.
نو خو چرس با پریگ دی، مو خو با نپریگ دی. زوره وره ده حتا خبر رده.
تاسی او چرس دوارا پریدم.
نو مو گواری پریگ دی نازوانه.
خواهی، نو مو چه باد در رسه اولی؟
ستاسی با دغری چه زستاسو للاس چرسی شم.
دایلا بلا
مطل نوایی چه اوسی پا خوی با دا غوسی. تر څو چې ستاسی انډیوالی مې پریښې نه وي چرس نشم پریښولی.
خیر دی که نو چرس نه څکوې، خو کله کله د یارانو احوال خو اخله وزوروره.
نه هیڅ احوال مو نه اخلم. نه مو مړی او ژوندي ته درځم او نه به راځئ. مزدور سړی یم چې لاس مې ودرېد خوله مې ودرېده. ستاسې سره ناسته ما ته یوازې شر را رسوي او بس، نور د خپلو بچیانو لپاره حلاله روزي ګټم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.